د خبرونې په راپورونو کې راځي چې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هیلمند چې د افغانستان په اړه په ترکیه کې جوړیدونکي غونډه به د سولې بهیر له چټکتیا سره مرسته وکړي. په دې خبرونه کې دا راپور هم خبرو چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په کابل کې پر یوې نه کلنې نجلۍ د جنسي تیری د عاملانو سره باید ژر تر ژره قانوني چلند وسي. دا او نور مطالب تر خبرونو وروسته. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس هیلمند دی چې د افغانستان د سولې پروسې په برخه کې به یو مهم پرمختګ وسي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي چې د روان کال له پیله په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو له کبله 40,000 کسان له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي. د پاکستان په زیاتو سیمو کې تعلیمي ادارې وتړل شوې. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هیلمند چې د افغانستان د سولې په اړه د استنبول په کیدونکو غونډه کې به د سولې د روانو هڅو په برخه کې یو مهم پرمختګ وسی. شغلی عبدالله دا خبره د ترکیې له انادولو خبری اژانس سره په ځنګړي مرکه کې چې پرون چهارشنبه خبره سوه کړې ده. نوموړي ویلي د دې غونډې نتیجې ته ځکه خوشبین دی چې تمه ده د افغانستان په مسأله کې شکیل لوري په لوړه کچه ګډون وکړي. تفصیل وروسته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره اوچا وایي د روان کال له پیله په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو له کبله 40,000 کسان له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي. اوچا پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې لیکلي په هیواد کې دننه ډیری دغه بې ځایه شوي تر اوسه په کډوالۍ کې ژوند تیروي او د جګړو د دوام او بې وزلۍ له کبله بیرته خپلو اصلي مینو ته نسي ستنېدلی. د اوچا په وینا د دغو بې ځایه سویو لویه برخه په سولې کې 50-30 کلونو کم عمره ماشومان دي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشرې دیبورا لاینز وړمه ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان پر وضعیت خبرو ته ځانګړې شوې وه په دې هیواد کې د شخړو د کمیدو او د بشري مرستو د زیاتېدو تر څنګ غوښتنه وکړې چې د مرستو رسولو مهمو غیر دولتي مؤسسو ته دې اجازه ورکړل شي چې خپل فعالیتونه مخته یوسي. په پکتیکا کې چارواکي د دوو وسلوالو چې د هدفي وژنو نیت درلود د وژل کېدو خبر ورکوي. د پکتیکا د امنی قمندانۍ ویان شاه محمد آریان پرون رسنیو ته په یو لیږلې صوتي پیغام کې وویل
د بند سردی په سیمه کې خوشبختانه د پولیسو له لورې دوی شناسایي شول. د عکس العمل ښودلو په ترڅ کې ځوابي ډزو کې د پولیسو له لورې ځای په ځای ووژل شول.
د آریان په وینا له دوی څخه یو کلاشینکوف او یو میل توپانچه د پولیسو لاسته ورغلی دي. د خوست مرکز او ځدی میدان ولسوالۍ کې د اوبو دوه چک ډیمونه پرون ګټه اخیستنې ته وسپارل شول. په خوست کې د دې پروژو یو مسؤل د شمال خورم د فرعي حوزې رئیس انجینیر زین الله نسیمی ازادي رادیو ته وویل
دغه اوبو په زموږ د مخ کې اندازه برنځي کې دوه دوه چک ډیمونه موږ ته 1,500 متر مکعب اوبه ذخیره کوي. یو او دویم دغه چې د مختب د خوړ په ډیر تیزو سرعت به زیات وو زموږ په تخریب ولې هغه سرعت رقم شوی د زموږ تخریب مخه نیول شوی ده.
د چارواکو په وینا په خوست کې دا مهال پر لسو نورو بندونو هم کار روان دی. پاکستانی چارواکي وایي پلازمینه اسلام آباد او نورو هغو سیمو کې به چې د کورونا وایرس د خپرېدو زیاتې پیښې پکې ثبت شوي د زده کړې مؤسسې د دوو اونیو لپاره تړلې وي. د پاکستان د مرکزی حکومت د پوهنې وزیر شفقت محمود پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې ولیکل چې د پوهنتونونو او دیني مدرسو په ګډون به ټولې تحصیلي مؤسسې د اپریل 13 په اسلام آباد د خیبر پښتونخوا ایالت په لاسو او د پنجاب ایالت په 9 ولسوالیو یا زلو کې تړلې وي. پاکستان دغه پریکړه داسې مهال کوي چې په دې هیواد کې په دې وروستیو کې هره اونۍ له 3,000 زیات کسان په کورونا وایرس اخته شوي. په دغه 260 میلیون نفوس لرونکي هیواد کې له 6,500 زیات کسان په کورونا وایرس اخته شوي او له 14,000 او 900 څخه زیاتې هم له دې کبله مړه شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د امریکا متحده ایالاتونه لیواله دی چې له خپلو اروپایي شریکانو سره د چین د مخ پر زیاتېدونکي ځواک د مخنیوي لپاره په ګډه کار وکړي. بلینکن دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې واشنگټن، اروپایي ټولنې، بریتانیا او کاناډا تیره دوشنبه په همغږۍ د چین په شینجن سیمه کې د اقلیتونو له حقونو د سرغړونې په خاطر پر ځینو چینایي چارواکو بندیزونه ولګول. بلینکن چې پرون چهارشنبه په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته څرګندونې کولې وویل چې ګډ اقدام موږ لا پیاوړي کوي او ګډ بندیزونه زموږ ټینګ یووالی په ډاګه کوي. د دغو بندیزونو لمخې د دغو چارواکو شتمنۍ کنګل کیږي او پر سفرونو یې بندیز لګول کیږي. چین د دغو بندیزونو په عکس العمل کې د اروپایي ټولنې پر لسو هدفونو بندیزونه ولګول چې پکې د دې ټولنې څلور ادارې او د پارلمان غړي او علمي شخصیتونه شامل دي. د کرملین د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی ملاتړی وایي د هغه روغتیایي وضعیت په زندان کې په خرابېدو دی او ګمان کوي چې ژوند ته خطر پېښ دی. ناوالنی د ملا له شدید درد او په یو پښه کې له بې صدۍ څخه شکایت کوي. د ناوالنی ملاتړی وایي نه پوهیږي چې نوموړی په کوم زندان کې دی او مدافع وکیلانو ته یې هم پرون اجازه ورنکړل سوه چې له هغه سره وګوري. د ناوالنی په مشرۍ د اداري فساد په اتحادیه کې د تحقیقاتو د برخې مسؤل ماریا پیوچیخ پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې ولیکل چې د ناوالنی د روغتیایي وضعیت خرابوالي ته ډېره اندېښنه لري. ناوالنی د رواني میاشت په پیل کې د لومړي ځل لپاره تایید کړ چې نوموړی له مسکو څخه 15 اتیا کیلومتر لري یو زندان ته لېږدول شوی. په کروف زندان د روسیې یو له بدنامو زندانونو څخه دی چې پکې شدید مقررات عملي کیږي. ناوالنی چې د نوې چوک په نوم په زهرجنه کیمیاوي ماده مسموم کړی شوی و د تداوی لپاره جرمني ته لېږدول شوی و چې په جنوري میاشت کې روسیې ته د ستنېدو پر مهال ونیول شو. شمالی کوریا نن لخپلو ختیځو سواحلو دوه توغندي چې شک کیږي بالستیک بوي او توغول چې له اقتصادي ساحې بهر د جاپان په اوبو کې ولویدل. د جاپان، جنوبی کوریا او د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکو د دې پیښې خبر ورکړی دی. په جنوري میاشت کې د امریکا د اوسنی ولسمشر جو بایدن د کار له پیله د شمالي کوریا لخوا لومړی راکټي ازموینه ګڼل کیږي. د شمالي کوریا او امریکا ترمنځ ډیپلوماټیکي هڅې ټاکنې دي. د جاپان صدر اعظم یوشیدی سوگا وویل دا له یو کال راهیسې اول وار دی چې شمالي کوریا توغندي ازموي. دوی وویل چې دا توغونې د جاپان او سیمې سوله او امنیت ته ګواښ پېښوي او د ملګرو ملتونو له پریکړې لیک څخه سرغړونه ده. د جنوبي کوریا او امریکا پوځیان ویلي چې د دوی استخباراتي ادارې د نورو معلوماتو ترلاسه کولو هڅه کوي. نن پنځشنبه ده، د وریا حمل میاشتې 15 د مارچ 15. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله هیله مند دی چې د افغانستان په اړه په ترکیه کې جوړېدونکې غونډه به د سولې بهیر له چټکتیا سره مرسته وکړي.
موږ باید د پام وړ یو پرمختګ ته ورسیږو. نهایي موافقه به البته وخت نیسي، خو موږ باید لږ تر لږه په یو څو اصولو موافقه وکړو او د اوربند په اړه یوه موافقه به خورا مهمه وي.
په بل راپور په ننګرهار کې دکانداران او د شرکتونو خاوندان مکلف سوي چې امنیتي کامرې ولګوي.
د امنیت لپاره ډېر سودمن دی او ډېر فائدہ لري. دشمن پکې معلومیږي، غل غدو پکې معلومیږي.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د چین د زیاتېدونکو ځواک په وړاندې د مقابلې غوښتنه وکړه. د نورو مطالبو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، اساسي او بشري حقوق او ژوند په شیبو کې. د خبرونه د سره موضوع، افغانستان هیله من دی چې په استنبول کې کیدونکې غونډه د سولې روان بهیر د پرمختګ لوري ته ور برابر کړي. دا غونډه چې ټاکل شوې په راتلونکي اپریل میاشت کې جوړه سي، له دې پلوه هم د اهمیت وړ ده چې له طالبانو سره د امریکا د سوي موافقې له مخې باید ټول امریکایي ځواکونه د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان ووځي. امریکا او ناتو هم له دې هیواده د ځواکونو ایستل د سولې پروسې په پرمختګ پورې تړلې بللي. تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د امریکا متحدو ایالتونو او ناتو په افغانستان کې د پوځي حضور په اړه وروستۍ پریکړې په دې هیواد کې د سولې په پروسې پورې تړلې چې آیا په نږدې راتلونکي کې به په دې اړه نوې پیل شوې هڅې و نتیجه ورکړي او کنه، افغانستان په ترکیه کې په کیدونکو غونډې پورې هیلې غوټه کړې دي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله وایي تمه ده چې د افغانستان د سولې په اړه د استانبول په کیدونکې غونډه کې یو پرمختګ وشي. ښاغلی عبدالله دا خبره د ترکیې له اناډولیا خبري اژانس سره په یوه ځانګړې مرکه کې چې پرون خبره شوې کړې ده. عبدالله وایي په تېرو څو میاشتو کې په دوحه کې دواړو لورو ډېرې خبرې وکړې. په دوحه کې د سولې پروسه به دوام ولري، خو هیله شته چې د استانبول په غونډه کې به چې تمه کیږي په لوړه کچه به ترسره شي د سولې په روانو هڅو کې یو پرمختګ وشي.
We should get
موږ باید د پاموړلی او پرمختګ ته ورسیږو. نهایی موافقه به البته وخت نیسی، خو موږ باید لږ تر لږه په یو څو اصولو موافقه وکړو او د اوربند په اړه یوه موافقه به خورا مهمه وي.
تر اوسه د استانبول د غونډې د جوړېدو دقیقه نیټه نه ده په ډاګه شوې، خو ویل شوي چې دا غونډه به د روانې اپریل میاشتې په نیمایي کې جوړه شي. دغه غونډه چې د امریکا لخوا یې وړاندیز شوی، مشري به د ملګرو ملتونو په غاړه وي. دغه راز د دې غونډې او په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازی او د یوناما مشر ډیبورا لاینز پرون له عبدالله عبدالله سره خبرې وکړې. یوناما په یو ټویټ کې لیکلي چې ډیبورا لاینز او عبدالله دواړو د شخړو پر کمیدو او د جګړو د پای ته رسولو لپاره د سوله ییز جوړجاړي د اړتیا پر اهمیت ټینګار وکړ. تر اوسه نه ده څرګنده چې د افغانستان طالبانو او دغه راز د افغانستان په مسله کې د ښکېلو نورو لوبغاړو استازي به په کومه کچه د استانبول په غونډه کې ګډون کوي، خو د افغانستان د سولې لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر قابلوف ویلي چې تر اوسه د استانبول په غونډه کې د ګډون په اړه پریکړه نه ده کړې. موسکو چې د مارچ په 13 استانبول ته ورته د افغان سولې په اړه دی وی غونډه کوربو، د افغانستان لپاره ځانګړي استازي قابلوف پرون چهارشنبه وی انلاین غونډه ته چې د روسي تاس خبري اژانس خبري راخستي ویلي چې روسیا په افغانستان کې هر څومره ژر چې کېدای شي د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره د نړیوالو غونډو ملاتړ کوي، خو د استانبول د غونډې په اړه له خپلو امریکایي ملګرو او نور شریکانو غوښتي چې د دې غونډې د محتوا په ګډون ځینې سندونه ورسره شریک کړي چې تر مطالعې وروسته به په دې اړه چې آیا په دې غونډه کې ګډون وکړي او کنه پریکړه وکړي. که څه هم تر اوسه نه ده څرګنده چې د استانبول په غونډه کې به په مشخص ډول پر کومو موضوعاتو خبرې کیږي، خو امریکا د افغان سولې د بهیر د ګړندي کولو د هڅو په ترڅ کې په دې وروستیو کې د جګړې دواړو لورو ته د سولې یوه نوې طرحه وړاندې کړې او همداشانې د بهرنیو چارو وزیر افغان ولسمشر ته په یوه استولي لیک کې له هغه غوښتي چې د واشنګټن د سولې د روانو هڅو کلک ملاتړ وکړي. د واشنگتن په دغو نوې هڅو کې د سولې په نوم د یوه انتقالي حکومت د جوړېدو خبره هم شوې چې افغان ولسمشر ورسره کلک مخالفت څرګند کړی دی. ولسمشر اشرف غنی چې د انتخاباتو له لارې د واک پر لیږدولو ټینګار کړی، په ار کې د سرچینو په حواله د استانبول د غونډې لپاره یوه نوې طرحه برابره کړې چې د موافقې په صورت کې به د سولې په چوکاټ کې د نوي حکومت د جوړولو لپاره له وخته مخکې یعنې په شپږو میاشتو کې انتخابات ترسره کیږي. طالبانو چې له امریکا سره د شوي تړون په بشپړ عملي کولو ټینګار کوي، د افغانستان د دولت دغه طرحه رد کړې او انتخاباتو ته په اشاره یې ویلي چې په هغو پروسو کې چې د دوی په وینا په افغانستان کې ناکامي وي، هیڅکله هم ګډون نه کوي. په عین حال کې د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په بروکسل کې د دې تړون د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې هم له افغانستانه د ځواکونو ایستل د سولې په خبرو کې په پرمختګ پورې وتړل. ستولتنبرګ وویل په دې غونډه کې چې د لومړي ځل لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن هم پکې ګډون کړی و، له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پریکړه ونه شوه. ښاغلي بلینکن هم خپلو د ناتو متحدانو ته وویل چې واشنګټن تر اوسه پر مختلفو لارو غور کوي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د فبروري د موافقې له مخې باید ټول امریکایي ځواکونه د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان ووځي. دغه ضرب الاجل ته څه باندې یوه میاشت پاتې ده، خو آیا د استانبول غونډه به چې په دې موده کې جوړیږي وکولی شي د سولې روانې هڅې د پرمختګ یوې داسې مرحلې ته ورسوي چې د افغانستان د جګړې درې مهمو د افغانستان دولت، طالبانو او امریکا ته د منلو وړ وي؟ دا به وروسته معلومه شي.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په کابل کې پرې نه کلنې نجلۍ د جنسي تیري عاملانو سره باید ژر تر ژره قانوني چلند وسي. د سه شمې په ورځ یوې د یوې نه کلنې ماشومې کورنۍ ادعا وکړه چې په کابل کې یو سړی ورباندې جنسي تیری کړی. نور حال په دې راپور کې.
په کابل کې د یوې نه کلنې نجلۍ کورنۍ وایي چې یو سړی پر دې ماشومې جنسي تیری کړی دی. دا کورنۍ وایي دغه ماشومې د دینی علومو د زده کړو لپاره دغه سړی ته استوله، خو هغه ورباندې جنسي تیری وکړ. د دې غنجلی اما وایي تورن کس یې پولیسو ته ورپېژندلې دی.
لومړی ورځ یې وه تللی وه چې نوملیکنه وکړي او درس ووایي چې هغه سړی دا کار په حق کې وکړ. بیا مو د ماشومې ته وویل چې مخکې شه او دا سړی موږ ته راوخیې. ولاړو او هغه کس مو وموند. همدغلته د ماشومې پلار هغه کس ښه ووهه. بیا مو حوزه راوغوښته او هغه سړی مو ورتسلیم کړ.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پر دغه ماشومې د جنسي تیری عاملینو سره د قانوني چلند او قضیه د قضای کولو غوښتنه کړې ده. د دغه کمیسیون د نشراتو او رسنیو برخې مشر ذبیح الله فرهنګ داسي وایي:
شدیدان محکوم میکنیم، په کلکه خندول عدلی او قضایی ادارو غواړو چې عاملین یې تر عدلی او قضایی چلند لاندې ونیسي. دا وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی، خو د دغه تاوتریخوالي عاملونو سره د عدلی او قضایی بنسټونو له لورې د قانوني چلند او د قربانیانو سره د عدالت غوښتونکي یو.
بلخوا د کابل امنیه قومندانی وایي چې له نیول سوي کس څخه به تر څیړنو وروسته دغه دوسیه عدلی او قضایی بنسټونو ته واستوي. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته ویل
په دریمه ناحیه کې د یوې کورنۍ د ادعا له مخې چې ګینې پر لورې د یو سړي له لورې جنسي تیری سوی، دا کس ونیول سو او پر دغه اعتراف کوي چې محصل دی او په هغه سیمه کې چوکیدار و. دا ماشومه دغه کس ته د درس ویلو لپاره ورتلله. تر اوسه په دې اړه د پولیسو څیړنې ختمې سوې نه دي، خو د څیړنو له تمامېدو وروسته به د تورن یا تورنو کسانو دسیه عدلی او قضایي ادارو ته واستول سي.
د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د راپور لمخې په تیر 2020 میلادي کال کې په ټول هیواد کې 4 د جنسي تاوتریخوالي پیښې ثبت شوې دي، چې له دې شمېر څخه 14 پیښې د جنسي تیري، 4 د اجباري فحشا پیښې، 2 د لواطت پیښې، 2 پیښې د جنسي ځورونو او 15 نورې پیښې له رضایت پرته او په زور د جنسي اړیکو ټینګولو پیښې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د جلال آباد دکانداران او د شرکتونو خاوندان مکلف سوي چې په خپلو کارځایونو کې امنیتي کمرې نصب کړي. نور په دې راپور کې
سردار خان چې د جلال آباد ښار اوسیدونکی دی، په دغه ښار کې وروستۍ او نامنیو جنایي جرمونو او امنیتي پیښو اندېښمن کړی دی. سردار خان وایي که چیرته په جلال آباد کې د امنیتي کمرو د نصبولو پریکړه عملی شي، نو ورسره به د هدفي وژنو، غلاو او نورو جنایي جرمونو مخنیوی شوی وي. د لزایي چارواکو د دې پریکړې د عملي کېدو او څارنې او له دکاندارانو او خلکو په دې اړه د همکارۍ غوښتنه کوي.
د امنیت لپاره ډیر سودمن دی او ډیر فائدہ لري. دشمن پکې معلوميږي، غل غدو پکې معلوميږي. دا کار ډیر صحیح کار دی چې حکومت رانیولی دی، په دې موږ خوشحاله یو. تنه
د زیاتوي اوس مهال جلال آباد ښار دی و بې سرپوخه لوخي په څیر دی، او په خبره چې په ښکار ډول د خار په منځ کې یو څوک په ډزو وشتل کیږي او عاملان بیل دي چې و پیژندل شي، په ډاډه زړه د پیښې له ځایه تښتي. محمد یاسین بیا د جلال آباد ښار یو دکاندار دی چې دغه پریکړې عملی کړي او د خپل دکان پر سر امنیتي کمره نصب کړي ده. خو د اندېښمن دی چې ګوندې که کوم وخت د امنیتي کمرې له لارې اخیستل شوي تصویرونه له امنیتي مسؤلونو سره شریک کړي، نو شاید خپل او یا یې کاروبار له ګواښونو سره مخ شي.
دکانداران به کیمرې مو لګي، دلته مثال سره خبر او شو کنه، نو بیا چې د دکاندار ووم خیکس بیا سبا ته مشکل هم دکاندار ته دی. نو امنیتي ارګانو نه دی لګ دسه دی چې د دکاندارانو سره مل شي، ځکه دا ویډیو چې ورکی خو دا خو معلومدار دی دکاندار چیرته تللی نه شي، نو
د امنیتی کمرو په تړاو د ننګرهار د چارواکو پریکړه او د جلال آباد ښار د اټیوالو اندېښنې په داسې حال کې دي چې تیره اونۍ دوو تنو ناپېژاندو وسلوالو د جلال آباد ښار له ګڼګوڼې په یوه ډکه سیمه کې یو پولیس په ډزو وواشه او وسله یې هم ترې له ځانه سره یوړه. تر دې پیښې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د انعکاس په نوم د یو ځایي خصوصي ټلویزیون د دوبلې د برخې درې ښځینه کارکوونکې شاهناز روفي، مرسل وحیدی او سعدیه سادات هم په نښه او ووشل شوې. دا او دې ته ورته نورې لسګونې پیښې د ځایي خلکو غبرګونونه وندېښنې وي چې بل اخره د ننګرهار مسؤلین اړ شول چې د امنیت د ښه تامین په موخه دوکانداران د امنیتي کمرو په نصبولو مکلف کړي. د ننګرهار د والی بیان د تاوله خوګیاڼی وایي تر اوسه د نظامی شورا دغه پریکړه نوي سلنه پلی شوې او دغه چاره لا هم دوام لري. خوګیاڼی زیاتوي په دې سره به په جلال آباد ښار کې د شته امنیتي ننګونو او جنایي پیښو ګراف راټیټ او د سکون فضا به رامنځته شي.
موږ مطمئن یو د دې کمرو په نصبېدو سره به په جلال آباد ښار کې د جنایي، ترهګریز او نورو پیښو په رامنځته کېدو کموالی رامنځته شي، او له موږ سره د تروسي پیښو تر سره کوونکو په موندلو کې مرسته هم کیږي. طبیعي ده کله چې د کوم ادرس نه همکاري کیږي، د هغوی هویت خامخا پټ ساتل کیږي او په دې برخه کې هیڅ ډول کوم مستونز نشته.
په دې وروستي شاوخوا یو میاش کې د ننګرهار د نظامی شورا د دوهمه پریکړه ده چې د امنیتی وضعیت د خوالی په موخه کوي او عملی کیږي. تر دې وړاندې د جلال آباد ښار ټول ریکشا چلوونکي مکلف کړی شوی و چې د خپلو ریکشاو شاګانې باید په سپینو رنگونو ورنګوي او د ریکشا ټول مشخصات پرې په غټو ټکو کې ولیکي څو د پیښې په صورت کې لورایو پیژندل شي. هغه وخت د ننګرهار چارواکي په دې باور و چې ګوندې د نامنې ډېرې پیښې د ریکشاو په وسیله ترسره کیږي. که څه هم د جلال آباد ښار ریکشا چلوونکو د نظامی شورا دغه پریکړه هم عملي کړه، خو د ښاریانو په باور لا هم د ښار امنیتي وضعیت د ډاډ وړ نه دی.
اوس به احمد شبر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو رسپانو او خبرونو کې د افغانستان په باب څه راغلي.
واشنگتن ټایمز لیکي ولسمشر جو بایدن د افغانستان په برخه کې له مخبوزیاتي جنګي فشار سره مخامخ دی. یو لورته په کابل کې د امریکا له ملاتړي حکومت سره د نظر اختلاف په زیاتی دوه دی، بل لورته سپینه مڼې ډاډه نه ده چې د پخواني ولسمشر ټرمپ له ژمنې سره سم خپل ځواکونه د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه وباسي. ورځپاڼه وړاندې لیکي په افغانستان کې شخړې په ډېرې دو دي او د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د واک د ویش مسله په ټپه ولاړه ده. نو داسې نه ښکاري چې واشنگتن به د می تر لومړۍ نیټې خپل ځواکونه له افغانستانه بهر کړي. واشنگتن ټایمز لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی د شپږو میاشتو په ترڅ کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کولو وړاندیز کړی دی چې دا د امریکا له طرحې سره په ټکر کې ده، ځکه چې له دې سره به امریکایي او د امریکا د متحدانو ځواکونه د څو نورو میاشتو په مخه هم پاتې شي تر څو د سولې تړون کې شي. رویټرز اژانس د یو جګپوړي افغان چارواکي په وینا چې نوم یې نه دی اخیستل شوی د سیشن بی پرس خبر ورکړ چې ولسمشر غنی خپله طرحه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره شریکه کړې ده. طالبانو د ولسمشر غنی د انتخاباتو له دې طرحې سره مخالفت کړی دی. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسأله twincity.com خبرونه هم څېړلې ده. د خبرونه چې په شیکاګو کې د پوینر پرس خبرندوی ټولنې تر څارنې لاندې خبرې شي په خپله تاسو غنه کې لیکي، کله چې جو بایدن د ولسمشر په توګه کار پیل کړ د افغانستان لانجه د یو ناورین په توګه دته په میراث پاتې شو. د جو بایدن تر واکمنۍ نږدې یو کال مخکې پخوانی حکومت له طالبانو سره موافقه کړې وه چې د می تر لومړۍ نیټې به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه باسي. خبرونه وړاندې لیکي دې نیټې ته شپږونی پاتې شوې او د دې شمنې پر ځای کول د هغه منتخب دولت د سقوط په معنا ده چې متحد ایالاتونو د هغه پر رامنځته کولو کې مرسته کړې ده. خبرونه بیا لیکي که چیرته امریکایي ځواکونه د می تر لومړۍ نیټې وروسته پاتې شي د طالبانو د بریدونو له خطر سره به مخامخ شي. خبرونه بیا وړاندیز کوي چې پر ځای پریکړه بداوي چې جو بایدن خپل پوجان په افغانستان کې وساتي او علت هم دا دی چې د امریکا د خزانې وزارت د جنوري د څلورمې نیټې د وینا له مخې القاعده په افغانستان کې د پیاوړي کېدو په حال کې ده. خبرونه لري کې د 2000 کال د فبروري د 9 نیټې د تړون له مخې امریکا په دې شرط د خپلو پوجانو د ایستلو ژمنه کړې وه چې له القاعده سره به اړیکې قطع کوي. خو خبرونه په ورته وخت کې وړاندیز کوي چې واشنگتن باید د یو دوامدار توافق لپاره هڅې ګړندۍ کړي.
په پکتیا کې تر سلو زیات شوونځي ودانۍ او ډیر شمیر نور شوونځي تدریسي کتابونه نه لري.
سمی اولا وسال د پکتیا د مرکز گردیز خار په غزی ببرک خان زدرن خونځی کې سخ کال لاد ولسم ټولګي فارغ شو. هغه خونځی چې د مرکز گردیز یو لغوره خونځی شمیرل کیږي. د وی تیر کال یې نه یوازې دا چې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د رامنځته شویو محدودیتونو له امله ډیری مضامین نیمګړی پاتې شول، بلکې نږدې هر کال تر اخره هم له بشپړ تدریسي موادو نه برخمن کیږي او استادانی هم د عادلون بدلون پر مهال د کتابونو په بشپړ توګه په تدریس نه بریالي کیږي.
موږ هیڅ کتابونه نه درلودل، کتابونه موږ په خپله باندې اخیستلو. مدني او فرهنګ سکل لومړی صفحه هم لا نه ده ویلي، ځکه د یو ساعت کې به موږ خالي و. راتوار کې موږ هیڅ کوم سامان نه لرو چې تجربه پرې ترسره شي. که لرو هم یو شی یي دویم شی نسته.
یو شمیر نور زده کوونکي بیا وایي چې له مرکزه بهر په ولسوالیو کې پوهنیز وضعیت لا دې هم کمزوری دی او دوی له بدنیو مسلکي ښوونکو تدریسي موادو له کمښت او نشتوالي سره مخ دي. د زرمت ولسوالۍ یو زده کوونکی نورالله وایي
تیر کال د زیاتو ستونزو سره مخ وو. د کتابونو کمبود هم موجود و، کمپیوټر لاب مو هم نه درلود. همداشان زرمت ولسوالۍ کې زیات ښوونځي او د ودانیو له نشتون سره مخ دي. په آزاده فضا کې تدریس کوي.
د پکتیا د پوهنې ریاست له د ټولو ستونزو سره سره په څلور سوه دولس مختلفو ښوونیزو مرکزونو کې سږ کال شل زره نوي ماشومان جذبوي چې لس زره به نجونې وي. د پوهنې رئیس کوچی ززی وایي د مهال په شپېته ښوونځیو کار روان دی او د راتلونکي کال په نیمایي کې به زده کوونکو ته د تدریسي کتابونو ویش او د لسګونه نورو ښوونځیو د ودانیو په جوړېدو کار پیل شي.
پکتیا کې څلور سوه یولس به ښوونځي دي که چېرته دغه درې واړه پیکیج د ښار جوړولو وزارت د پوهنې وزارت او همدارنګه د کلو پراختیا وزارت دغه پیکیجونه د ودانیو زموږ په پکتیا ولایت کې تطبیق شي موږ به پنځه نوي سلنه د ښوونځیو د نشتون مسله حل شي.
په پکتیا کې ټولټال دوه سوه شپېته زره زده کوونکي په زده کړو بوختې چې درې اویا زره پکې نجونې دي. دغو زده کوونکو ته اووه زره او پنځه سوه ښوونکي تدریس کوي چې له جملې اووه سوه پنځوس تنه یې ښځینه ښوونکي دي. خو د نجونو پر زده کړو د محدودیت ستونزه لا هم پر خپل ځای پاتې ده. د ولایت د پوهنې ریاست په وینا د پکتیا په اوو ولسوالیو کې لا هم له اووم ټولګي پورته نجونې د امنیتي او ټولنیزو ستونزو له امله زده کړو ته نه پرېښودل کېږي، هغه ستونزه چې د پوهنې ریاست یې هم د حل په لټه کې دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. او سم یو بهرنی مسئله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د چین د مخ په زیاتیدونکو ځواک په وړاندې د مقابلې لپاره له اروپایي ټولنې سره د نږدې همکارۍ غوښتونکی سو. بلینکن چې پرون چهارشنبه په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته څرګندونې کولې وویل چې ګډ اقدام موږ لا پیاوړي کوي او ګډ بندیزونه زموږ ټینګ یووالی په ډاګه کوي. تفصیل له نوریاس نورینا.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي متحده ایالات لیواله دی چې له خپلو اروپایي شریکانو سره د چین د مخ په زیاتېدونکي ځواک د مخنیوي لپاره په ګډه کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې واشنګټن او متحدانو یې په همغږۍ د چین په شینجن سیمه کې د اقلیتونو له حقونو د سرغړونې په خاطر پر یو شمېر چینایي چارواکو بندیزونه لګولي دي. بلینکن د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه اروپا ته په خپل لومړني سفر کې دغه څرګندونې پرون چهارشنبه په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په پای کې وکړې. هغه وویل کله چې موږ ګډ اقدام کوو ډیر به پیاوړي یو، تر هغه به ډیر زیات پیاوړي یو چې زموږ یوې په یوازې سر کوي. بلینکن زیاته کړه متحده ایالات د نړۍ د ناخالصو تولیداتو په سلو کې شاوخوا پنځه ویشت او تر شپېتو فیصدو نور په اروپا او آسیا کې متحدان جوړوي چې د ده په وینا پیکینګ دا شی له پامه نشي غورځولی. د مارچ په دوه ویشتمه متحدو ایالتونو اروپایي ټولنې بریتانیا او کاناډا په ګډه په شنجن ایالت کې پر یو شمېر چارواکو بندیزونه ولګول. د دغو بندیزونو له مخې د دغو چارواکو شتمني کنګل کیږي او پر سفرې بندیزونه لګول کیږي. چین د دغو بندیزونو په غبرګون کې د اروپایي ټولنې پر لسو هدفونو بندیزونه ولګول چې پکې د دې ټولنې څلور ادارې او د پارلمان غړي او علمي شخصیتونه شامل دي. چین په لومړي سر کې په شنجن کې له هغو کمپونو سترګې پټولې چې د بشري حقونو د مدافع ډلو په وینا د سیمې اقلیتونه په تېره بیا اویغور مسلمانان پکې ساتل کېږي او ورسره بد چلند کېږي. خو وروسته یې ومنله چې په دغو کمپونو کې خلکو ته حرفوي او هغوی ته چې د بنسټپالنې له خطر سره مخامخ دي نور زده کړې ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن دغه راز وویل چې متحده ایالات نه غواړي چې د ناتو پر هیڅ یو غړي فشار راوړي چې د واشنگتن او پیکینګ ترمنځ یوه خوا ونیسي، خو زیاته کړه چې دا ډیره مهمه ده چې موږ یو ګډ او ټینګ دریځ ولرو، که نه د دې خطر شته چې داسې یو پیغام ورکړو چې د ځواک ښودلو باټې کار ورکوي.
د ماليزیا د چاپریال ساتنې وزارت پرون ویل چې د امریکا له متحده ایالاتونو څخه د استعمال سوي پلاستیک کانتینر به بیرته امریکا ته مسترد کړي. دا چې ولی احمد شیبر برات وایي.
رویټرز اژانس څرګندوي چې د کوالالمپور دا اقدام د پلاستیک په برخه کې د ملګرو ملتونو د پریکړې لومړی نقشه ده. دوه کاله مخکې تر یو سل او اتیا ډیرو هیوادونو موافقه وکړه چې له پلاستیک څخه پر بیا استفادې بندیز ولګول شي. د دې پریکړې هدف دا دی چې شتمن هیوادونه خپل کثافات مخ پر وده هیوادو ته انتقال نکړي چې هلته د چاپیریال او سمندر د ککړتیا سبب شي. د ملګرو ملتو دا پریکړه چې د بیکاره او اضافي شیانو صادرات منع کوي له جنوري د اجرا وړ ګرځېدلې ده. د دې موافقې لاسلیک کوونکي هیوادونه یوازې هغه وخت کولی شي چې پلاستیک وارد کړي چې له بل هیواد سره یې منلې وي. چې ډېر لږ پلاستیک به ورلی شي هغه به پاک وي او د بیا استفادې چارې به یې هم آسانه وي. د ماليزیا د چاپیریال ساتنې د وزارت ویاند محمد خلیل زیانی سومیران رویټرز اژانس ته وویل له امریکا پلاستیک پلار دی او دا پلاستیک د ملګرو ملتونو د تړون له شویو اصولو سره سم نه دی چې ماليزیا ته وارد شي. سومیران زیاته کړه چې تر اوسه معلومه نه ده چې دا بار به کله مالیزیا ته را رسیږي. د مالیزیا د چاپیریال ساتنې وزیر توان ابراهیم توان من په یو بیان کې روانه اونۍ وویل چې د دې پلاستیکو مخه به ونیسي چې د مارچ په 14 د متحد ایالتونو له کالیفورنیا څخه رابر شوي دي. د امریکا متحد ایالتونه په نړۍ کې تر بل هر هیواد ډیر پلاستیک مصرفوي او د بازل په نوم یې د ملګرو ملتو تړون نه دی لاسلیک کړی، نو نورو هیوادو ته استعمال شوي پلاستیک صادرولی شي، خو مالیزیا دا تړون لاسلیک کړی دی او مخنیوی یې کولی شي. وروسته تر دې چې په 2013 کال کې چین د استعمال شوي پلاستیک واردات منع کړل، مالیزیا د استعمال شویو پلاستیکو د وارداتو مخکښ هیواد شو او هر کال په زرګونو ټنه استعمال شوي پلاستیک واردوي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله لمن دی چې د افغانستان د سولې په اړه د استانبول په کیدونکې غونډې کې به د سولې د روانو هڅو په برخه کې یو پرمختګ وسی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره او چا وایي د روان میلادي کال له پایله په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو له کبله 40,000 کسان له خپلو اصلي مینو بې ځایه سوي. په پکتیکا کې چارواکي د دوو وسلو چې د هدفي وژنو نیت یې درلود د وژل کېدو خبر ورکوي. د خوست په مرکز او ځدی میدان ولسوالۍ کې د اوبو دوه چک ډیمونه پرون ګټه اخیستنې ته وسپارل سول. پاکستاني چارواکي وی پلازمینه اسلام آباد او نورو هغو سیمو کې بچي د کورونا وایرس د خپرېدو زیاتې پیښې پکې ثبت شوي. د زده کړې مؤسسې د دوو نورو اونیو لپاره تړلې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي متحد ایالات لیواله دی چې له خپلو اروپایي شریکانو سره د چین د زیاتېدونکي ځواک د مخنیوي لپاره په ګډه کار وکړي. او د کرملین د سرسخت منتقد الکسی ناوالی ملاتړی وایي د هغه روغتیایي وضعیت په زندان کې په خرابېدو دی. په افغانستان کې یوازنی افغاني اصله یهود هم شایي له خپل هیواد څخه ووزي. دی بیر لري په داسې یوه ټولنې کې چې 99% وګړي مسلمانان دي که د دین او مذهب په اړه څوک پوسی نو له ستونزو سره به مخامخ سي. نور معلومات په دې راپور کې.
نژادي تبعیض، دینی، مذهبي، توکمیز، ژبنی او جنسیتي تبعیض په بیلابیلو ټولنو کې په بیلابیله کچه موجود دي. د افغانستان په شان هیواد کې چې 99% وګړي مسلمانان دي، دلته هم د تبعیضونو بیلابیلې بیلګې شته چې یوې هم دینی او مذهبي تبعیض دی. زبولن سمنتو یوازنی افغاني الاصل یهود دی چې د دینی او مذهبي تبعیض قرباني شوی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ویره لري که په چم او گاونډ کې څوک له دین او مذهب نه خبر شي ژوند به ور تریخ کړي.
اته میاشتې وروسته کله چې زموږ اختر تیر شي نور زه په افغانستان کې کار نه کوم، وزم نور کار نه کوم. چا چې د تاک تصمیم ونیو نور نه پاتې کیږي، زه هم نه پاتې کیږم. که طالبان راغلل په څپېړو به مو وشړي.
سمنتو د دوه لورګانو پلار دی. دی وای کورنۍ اوس په اسرائیلو کې ژوند کوي او دی به هم ډیر ژر ورسره یو ځای شي. د سمنتو د معلوماتو له مخې پخوا په هرات، کابل، مزار او شبرغان ولایتونو کې د افغان یهودانو کورنۍ ډیر وي، خو د حالاتو په بدلیدو سره او د خلکو لخوا د تبعیضي چلند له امله یې افغانستان پرېښود. سمنتو د سولې روانو خبرو ته په اشارې سره وایي که طالبان راشي زما په څیر کسانو ته دلته ژوند ناشونی دی. د افغاني ټولنې یوه بله برخه لګکي یا سکان هم له تبعیضي چلنده سر ټکوي. دوی وای په سکانو وروستي بریدونه په ځانګړي ډول د دوی پر عبادت ځایونو حملې دوی سره دینی او مذهبي تبعیض ښکارندوی کوي. افغان سکسونی سنگ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د دوی له وړو ماشومانو سره هم په ښوونځیو کې ډیر سپک چلند کیږي. دوی وایي هغه سکان چې هندوستان ته تللي هلته هم ورسره سم رویه نه کیږي.
اگر مو د افغانستان مې برمو میګن کې شما از
کومو افغانستان تر ازو نو موږ ته وایي چې تاسو زموږ میلمانه یې. موږ ډیره هڅه کوو چې د خپل هنر لالارې مخکې لاړ شو ترڅو موږ ته ونه وایي چې تاسو له بل ملک څخه راغلی یې. موږ خو د خپل د سر او مخ وښته نه کموو، نو له بده مرغه زموږ ماشومانو ته په ښوونځیو کې د کچالو په نوم غږ کوي او یا د هندو په نوم. خو موږ هندوان نه یو، موږ سکان یو.
یا کې هندو صدا کده چون مو هندو افغانستان څخه استم.
سونی سوړ اسویلی باس یو وای کاش چې له دې حالت سره نه وای مخ شوی. د افغانستان اساسي قانون دغه هیواد د وګړو ترمنځ هر ډول تبعیض منع کړی دی. د افغانستان د جزا 255 ماده حکم کوي هغه څوک چې نور تبعیض کولو یا مذهبي، توکمیز، نژادي، ژبني، سیمهییز تفرقې اچولو ترابولي او یا ورته هڅوي په متوسط حبس محکومیږي، او که دا جرم نتیجه ورکوي د اوږدمهاله حبس یعنی تر 2 کلونو پورې په بند محکومیږي. د بشر د حقوقو د نړیوال اعلامیه په لومړی ماده کې چې د 1948 زیږدیز کال د دسمبر په 10مه نیټه تصویب شوی راغلی چې ټول بشر خپلواک زیږیدل او د حیثیت کرامت او حقوقو له پلوه سره برابر دي. د همدغه اعلامیه په دوهمه ماده کې به راغلی چې ټول کولای شي پرته له هیڅ ډول توپیر په ځانګړي ډول له توکم، رنګ، ژبه، جنس، دین، سیاسي یا بل هرې عقیدې او د غشان د ملي ټولنیز ثروت پرته په ګډه د ټولو حقوقو خپلواکیو څخه برخمن شي. د اعلامیې اوومه ماده بیا وایي د قانون پر وړاندې ټول برابر دي او دا حق لري چې له هیڅ ډول تبعیض پرته د قانون له یو شان ملاتړه برخمن شي. له دې ټولو سره سره د اسلام په سپېڅلي دین کې د نژادي تبعیض په اړه څه ویل شوي؟ د افغانستان ډیری دینی علما په یو واحد نظر دي چې په اسلام کې تبعیض، تعصب، توکم پالنه، ژبنیو مسایلو ته لمن وهل ځای نه لري. مفتی بلال احمد سفیر وایي د اسلام په سپېڅلي دین کې د دې په اړه وضاحت ورکړل شوی چې هیڅ وګړی که هغه مسلمان وي که نه وي باید د تبعیض قرباني نشي.
په یو اسلامي ملک کې د مختلفو عقیدو، د مختلفو نظریو او یا د مختلفو دینونو پیروان اوسیږي، نو لازمه ده په حکومت او په ملت باندې چې د دغې لږکیو سره، د دغې اقلیتونو سره باید د تعامل نه کار واخلي او د دوی مال او ځان دا خوندي وساتي، او ټولو قومونو ته، اقلیتونو ته باید د هغې هغه مشروع حقوق چې الله ورته ورکړي دي، رسول الله ورته ورکړي دي، بیا د افغانستان اساسي قوانینو ورته ورکړي دي، باید هغه حقوق ورته ورکړل شي او دوی د دغې حقوقو نه برخورداره وي.
د دې په خبره اسلام تل په ورورولۍ او یووالي ټینګار کړی.
ستاسو له پیغامونو
د ننګرهار ولایت لالپوري ولسوالۍ د ټکنور د کلي نه ګلدین تاج سره په تماس کې مزمون د ستاسو غوښتنه پیشنهاد دا ده چې په افغانستان کې د انټرنیټ بیې ډېرې زیاتې دومره لوړې دي که نه د دې دوانو طاقت ته هیڅوک هم نشټینګېدلی. څومره ملکونه چې دي موږ سره ګوانډي دي او غیر ګوانډي دي چې لرې دي او که نږدې دي، هلته انټرنیټونه چې دي که نه ډېر په کمو پیسو باندې او ډېر ډېر انټرنیټ ورکوي شپه ورځې دې پیچار کوي. خو بدبختانه متاسفانه چې په افغانستان کې سخت قیمتي دي انټرنیټ، بل انټرنیټ درته سم کار نه کوي. دا سترګې مو ته لګي او دا سترګې مو ته درد چې کار هم سم نه کوي او چې کار بیا بدګېږي موري وګوره بدګېږي نه وګوره چې کوم انټرنیټ کار کوي. الله دې موږ چې به دا مونږ تصمیمونه وشي زموږ دا پیغام نشي.
احمد رحیمیم د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ نه. زموږ نظر دا ده چې د روسیې یعنې د مسکو غونډه ښه نتایج لاسته راوړي او سوله راوړي افغانستان ته. هر هغه مجلس چې افغانستان ته سوله راولي او د افغانستان د کامیابۍ، د خیر او برکت او د خلکو د ارامۍ سبب کېږي، موږ هرکلی کوو. خدای دې وکړي چې افغانستان کې سوله راشي او کوم مسلمان په اتفاق فکر ته په افغانستان ارام افغانستان کې ژوند وکړي. السلام علیکم.
استاد رحمت الله مسلم یار د کونړ ولایت د ناړی ولسوالۍ څخه د آزادۍ رادیو ته دا پیغام تقدیم د معارف د وزارت څخه دا هیله لرم چې څلورمه میاشت روانه ده او د ښوونکو ته معاش نه حواله کیږي او د سختو مشکلاتو سره لاس په ګرېوان دي. که د معارف وزارت څخه جدي پاملرنه ونه شي نو نوموړي اشخاص به د نورو مشکلاتو سره هم مخامخ شي. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اساسی او بشری حقوق.
دا اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د زده کړو په حق خبرې کوو او د خبرونې ملمنه هم د بشري حقوقو فعال اغلی سارا ویګل ده. اغلی ویګل تاسو ته خرغلست ویو که په پیل کې د مقدمه په ډول د زده کړو د حق په اړه راته وغږیږئ.
تشکر مننه. زه هم په نو خپل نوبات سره د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې ټول روغ جوړ او ښایسته پسرلی ولري او یو بوټی هر یو کس وکړي. تعلیم او تربیت خو د ټولنې اساسي بنسټ دی او د دې بنسټ دپاره زه به خپل دغه خبرې په یو متبرکه حدیث باندې پیل کړم چې حضرت پیغمبر علیه السلام وایي چې علم زده کوي ولو که په چین کې. موږ دا ځکه د دې دپاره چین یادو چې د پیغمبر علیه السلام په وخت کې چین کوم اسلامي هیواد نه و، یعنی هلته ساینسي مضامین و، بیولوژیکي مضامین و او داسې نور علمونه. نو په دې خاطر موږ وایو چې د یوې ټولنې ټول افراد یا وګړي د پرته له توپیره، یعنی نژاد، ملي نژاد، مذهب، دین، دوی باید د یو متوازن تعلیم نه باید برخوردار اوسي، او دا د دولت مکلفیت دی چې ښه زمینه مساعده کی او د کلو نه راواخله تر باندو نه راواخله تر خاریه او بلاخره تر مرکز پورې، یعنی باید دغه جرړې وغځیږي. او دا د ټولو هر هغه څوک چې مثال په ډول د افغانستان په جغرافیه کې ژوند کوي دوی حق لري چې د یو ښه تعلیم نه چې په ابتدا کې دغه آموزش یا د زده کړې دوره دا باید اجباري او پرته له یعنی رایګانه وي.
په افغانستان کې ځینې کورنۍ داسې هم شته دي چې هغوی خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته نه پرېږدي او فکر کوي چې ضرورت یې نشته دی چې دوی لاړ شي، د دې په ځای ښه ده چې یو بل کاروبار وکړي او یو څه کور ته راوګټي. ستاسې په نظر څومره د دې اړتیا شته ده چې کورنۍ خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته ولېږي او هغوی یو څه زده کړي؟
زمونږ په هیواد کې خو نیاز به زه سویم د نیاز نه خبره هغه دری او خشته اصطلاح د زما همیشه خوښېږي فراتر ده، یعنی سل په سلو کې موږ نیاز لرو دغه زده کړې ته، تعلیم او تربیې ته، د ابتدایي دورې نه واخله لیسانس ماستري او همدارنګه شکر الحمدلله د کابل پانتون اوس حتی ډاکټورا ورکوي په ځینو برخو کې، ماستریانې ورکوي او همدارنګه تا دغه شخصي پوهنتونونه یا تعلیمی مؤسسې دوی هم ډیر لوی کار دی، خدای وازی متاسفانه په خارونو کې که دا لړۍ د شی وغځیږي چې مثلا په ټول هیواد کې زمونږه ولو چون دلته د دولت قوانین شته او هغه تصراحات شته کولای شي چې مثلا د سواد زده کړې کورسونه په لر ځایونو کې جوړ کړي، کولای شي چې ابتدایي خصوصي مکتبونه په هغه سیمو کې چې دولت نشي کولای یا لاسرسی ورته نه لري هلته هم خلک مکلفیت لري د تعلیم او د تربیه په برخه کې، او هم اول دولت د مکلفیت دی خو خلکو همکاري سل په سلو کې ضروری ده د یو متوازن معرف لپاره، ځکه چې موږ مخکې ویلي چې د نیکمرغۍ او د خوشبختۍ او د بشري حقوق ارزښت بنسټ تعلیم دی او تربیه ورسره.
په نړیوالو او ملي اسنادو او قوانینو کې د زده کړو د حق په اړه څه ویل شوی؟
موږ اول د بشر د حقونو نړیواله اعلامیه دیارلسمه ماده اول بند کې وایي چې تعلیم او تربیه ابتدایي دورې نه تر منځنۍ متوسط دورې پورې دا باید رایگان وي او جبري وي، او د دې لپاره بیا هغه نور هم وړاندیزونه په همدغه ماده کې لري چې دا کنوانسیون وایي چې پرته له تبعیض نه باید ټول وګړو ته یو برابر اسانتیاوې د دولت د خوانه برابر شي چې ترڅو وګړي وتوانیږي خپل تعلیم او تربیه ته ادامه ورکړي. همدارنګه وبخې دغه دیارلسمه ماده چې ما مخکې ویله دا د بین المللي هغه کنوانسیون اقتصادي اجتماعي او فرهنګي کنوانسیون دیارلسمه ماده ده چې دا صراحت لري، او د بشر د حقوقو اعلامیه هم په دې برخه کې صراحت لري، او په دې کې د افغانستان اساسي قانون درې څلوېښتمه ماده وایي چې تعلیم د هر افغان یا د هر افغان تابع حق دی، دا باید د درجه تر لیسانس د تعلیمي مؤسسات دولتي یعنی دا باید رایگان وي او دیو سره باید دغه وشي، یعنی همکاري په دې برخه کې وشي. همدا ډول د یو متوازنه معرف لپاره دولت ځان مسؤل ګڼي، او چې ابتدایي پروګرامونه باید ټول اجباري وي او رایگان وي. همدا رقم شپږ څلوېښتمه ماده د غیر رسمي یا موږ چې ورته دا دغه وایو شخصي یا خصوصي پوهنتونونه تعلیمي مؤسسات دوی کولای شي چې ولري هغه د هیواد په هر ګوټ کې دولت ورته اجازه ورکوي، زمينه ورته برابروي، او نور همکاري به د خلکو وي چې له دې نه استفاده وکړي. همدا رقم اووه څلوېښتمه د اساسي قانون ماده هم په دې باندې دولت مکلف ګڼلې ده، او چې تعلیم او تاکید باندې ډیر تاکید شوی دی، او د فرهنګي ادبي پروګرامونو لپاره مؤثره ترې باید ورکی، او د مثلا د یو کاشف مالف او مختری د دوی دغه حقوق هم دولت لخوانه تضمین شوی دی. او په دې باره کې بیا هم د اسلام مقدس دین ډیر تاکید کړی دی چې د اسلامي بشري حقوقو اعلامیه هغه هم په دې برخه کې صراحت لري، او په تعلیم او تربیه ډیر تاکید کړی دی چې باید دغه تعلیم او تربیه یعنی د هر هیواد په هر جغرافیه کې چې هر څوک وسیږي دولتونه مکلفیت لري، زمينه سازي د دولتونو کار دی، همکاري د وګړو کار دی، او د متوازنه معرفت لپاره متوازنه عالی تحصیلات بدون د تبعیض نه باید ترسره شي.
کوم ستونزې لا هم د زده کړو په برخه کې شته؟
متاسفانه زمنګ په هیواد کې خو یو تر ټولو لوی چالش یا یو لوی مخنیونه چې د تعلیم او د تربیه کې هغه امنیت دی، چې زمنګ په هیواد کې امنیت نشته دی. مثلا په لرو سیمو کې په هغه ځایونو کې چې د مخالفینو تر ولګې لاندې دي، هلته خو ښځې خودڅکې نجونې خودڅکې چې هلته حتی نارینه و دپاره هم دا متاسفانه دا زمینه نشته دی، یو لوی چالش دا دی. او بیا د دې په څنګ کې متاسفانه دغه شرایط داسې زموږ په هیواد کې جنګ بد تاثیرات داسې پاتې شوي دي چې کورنیانې هم مجبوریږي چې چیرته که لږ هم د تعلیم یا د سبق یا د یو مکتب ته د تللو امکان شته، خو مثلا د بیا نجلۍ هلته نشي کولی چې لاړه شي، چې دا ډیره لویه دغه خبره ده، د خفګان خبره ده. او زه څو موده مخکې اروزګان ته تللی وم چې د اروزګان والی ویل چې خلکو ورتنه غوښتنه کوله چې مونږه کلینیک شته خو ښځینه ډاکټران نشته. نو زما دغه خلکو سره خبره دا وه چې تاسې خپلې خویندې لورګانې نه لیږئ، پوهنتون شته، مکتبونه شته، تاسې خپلې لورګانې تر دولسمه ایسته باره نه پرېږدئ، نو دا ډاکټران خو اسمان نه نشي راولیدلی چې تاسو ته راشي ستاسې خدمت وکړي. یعنی دلته خلک هم ځینې مکلفیتونه لري، هلته بهترین پوهنتون شته و، هلته ښه مکتبونه شته و، مګر دا چې خلکو نه غوښتل دا بیا دا د خلکو مشکل ده، ستونزه دا بله یوه ستونزه ده چې والدین کله کله د لورګانو په حق کې ډېر زیاتی کوي. مثلا زوی ته زمینه برابروي چې پوهنتون ته لاړ شي، خو لور ته زمینه نشته، نو دا بله ستونزه ده په ټولنه کې. نو دغه ډېر لوی دوه خنډونه دي چې یو امنیت دی او بل د والدینو په بعضې ځایونو کې موانع مکتب ده.
د ښو زده کړو د زمینې برابرولو لپاره د دولت مسؤلیت څه دی؟ دوی باید څه وکړي، کومو برخو ته توجه وکړي؟
دولت خو مکلفیت تر یوه اندازه رفع دی، ځکه چې هغه وایي چې دا د ما ورته قانون جوړ کړی. او زما مکلفیت دا ده چې زه پوهنتون جوړ کړم، زما مکلفیت دولت وی دا ده چې زه باید مکتب جوړ کړم، زما دغه اجازه ما ورکړي چې خصوصي مؤسسې تعلیمي مؤسسې جوړ شي. دا ټول امکانات شته، استادان شته، ماشونه شته، هر څه شته. اوس دلته باید خلک کوشش وکړي چې خپل اولادونه ولېږي تعلیم او تربیه ته. اوس باید والدین اول نقش لري، نه خپله لور باید بې تعلیمه پرېږدي، نه خپل زوی پرېږدي، ځکه چې د پښتو ژبې یو متل دی، وایي د ټولنې یو وزر ښځه ده، یو وزر نارینه ده. په یو وزر اولوتل نه کېږي. مثلا یو انجلۍ که ډاکټر یې، نو ښځینه به هلته ورشي خپل مشکلات به حل کړي. که یوه میرمن قاضي، یو ښځه به ورشي قضا ته خپل مشکل به حل کړي. همداسې د دغه نه شروع وکړو په هر برخه کې د ژوند، په هر ځای کې که یو ښځه موجود وي، نو یو ښځه به په اسانۍ سره هلته ورشي خپل ستونزې به حل کړي. مګر که داسې نه وي، مثلا په زموږ لرې سیمو کې چې ښځینه ډاکټر نشته، نارینه ته ښځه نه ځي، هغه مري. نو دې دپاره دا بهترینه لاره ده چې په اول قدم کې والدین، خلک، قومي مشران، متنفذین، اسلامي دینی علما، دوی باید په دې کې ونډه واخلي. او دا ونډه به ډیره میړنۍ، شجاعانه، با جسارت سره وي، تر څو چې دغه خنډونه چې دی د تعلیم او د تربیې په وړاندې دي، دا باید مات شي او خلک خپل تعلیم او تربیه په ښه صورت سره مخته یوسي.
مننه. په پای کې که درته ووایه چې د دغه وضعیت لپاره چې ګڼې ستونزې پکې شته دي، څه باید وشي چې تر څو هر چا ته د زده کړو زمینه برابره شي او دا اوس چې کومې ستونزې شته د حل شي؟
که د متوازنه معرف په برخه کې کار ونه شي، بیا هم زه خپله اوله خبرې ته راځمه چې ټولنه په یو وزر نه شي اولوتلی. او تعلیم د انسان د خوشبختۍ، نیکمرغۍ او د نیکو هدایاتو لاره ده. د هیواد ټول وګړو نه هیله دا ده چې مخصوصا د والدینو نه، قومي مشرانو نه، دینی علماو نه، چې د تعلیم او د تربیې مخه مه نیسئ، پرېږدئ چې ستاسو بچي د روښانه راتلونکي ولري او په روښانه راتلونکي کې ژوند وکړي. او زموږ نسلونه په موږ ویاړیږي چې د جنگ په شرایطو کې، په سختیو کې، په بې امنیتۍ کې موږ د تعلیم مخه نه ده نیولې.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو. دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې. لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دې کوم
ارغه اس بې تکړه اس بې تب په دې باندې سپریږي سحر سحر په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې د سماوار تاریخچه چیري رسیږي
تقریبا یو نیم سل ته 200 کلونو پورې رسیږي چې چای افغانستان ته راغلي دی ورسره سماواتو د نور مسایل البته د شیدو په خولو د شیدو څخل دا به ډیر په خوانه رواج
د سماوار فرهنګي ارزښت څه دی
خدای دې وبخي چې موږ په لارو قبلګا او دا ټول راتل بل ته موږ جوړي امغه سره کوم ما وخت یادي کې وسم په دې نه مغه شه نو د ته بشراغ غون بل ته ډاله ناس تو وطن خلاص پنګيري باندې ناس
نن په همدې حق لا خبرې کوو په پیل کې به واوري چې خلک په سماوارو کې د بندر او چای څخلو په حق لا څوي د سماوار په اهمیت او لرغونتوب هم خبرې کوو په کابل کې ځینې پخوانیو سماوارو ته هم ورزو زه واګما جبر خیلیم او د خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده
درنو دوستانو تاسو به هم خامخا د سماوار سماوات سماوارچی او کافی نوم اوریدلی وي که څه هم سماوار له عادي وسپنې څخه رغیږي خدا چې له پخوا څخه دود دی او د خلکو د راټولېدلو مناسبه زمينه برابروي نو په فرهنګي لحاظ هم ډیر مهم دی د سماوار تخت دغه کسان راټولېږي چې په زړه او ذهن کې بشمیر کسي او خاطرې لري سماوار د دوستانو او ملګرو د لیدلو لپاره غوره ځای دی په سماوار کې راټول خلکو باید د کیسو سربېره مشاعره کولی او کله کله به ځوانانو سندري هم زمزمه کولی د سماوار یا سماوات شاګرد به هم په ډیر اخلاص او صداقت سره وړاش نه چاینکه د سماوار ځنګړي شیشې سری او شنې پیالې له پتاسو سره د راغلو کسانو په مخ کې خودلې په سماوار کې له چای سره چاینکی چې ډیر خوندور شوربه و هم چمتو کیدله د چي د سماوار تاریخ تر کومه رسیږي د مودي افغانستان د علوم اکاډمۍ له علمي غړي او مشاور حبیب الله رفیز خه پختلې دي
د چای او چای په خولو د چای دود ډیر جوړ ندی په افغانستان کې تقریبا یو نیم سل ته 200 کلونو پورې رسیږي چې چای افغانستان ته راغلي دی ورسره سماواتو د نور مسایل البته د شیدو په خولو د شیدو څخل دا به ډیر په خوانه رواج لیکن سماواتونه په دې ورستیو سلیزه کې په دې ورستیو پیړیو کې دود شوي دي خلک به راټولېدل په سماواتونو کې به مجلسونه به کول او هلته به چای چښو عین حال کې د سماوات په څنګ کې به د چاینکۍ هغه هم و رواج شوروا به په چاینکۍ کې پخوله سماواتونه د ټولېدلو ځای و د ناستې ځای و هلته به ځینې دا د کابل شوقیانو بلته سترنج کاوه او وخت په وخت به چای غوښتو چای به یې کاوه او چیک به نو په دې اساس سماوات زموږ د دې وروستیو پیړیو یو ډېر ښه دود و رواج و د خلکو د ټولېدلو او د ځوانانو د مشرانو د لویانو د سره کېناستلو زمینه پرې برابرېدله
په پخوا وختونو کې د کابل د ښار پیژندل شوي سماوارونه د کافروشي په کوڅه کې د لاهورې په دروازه کې د قولي اپچکان په لمنه کې او داسې نورو ځایونو کې رغېدلی وو د زړه ښار چنداول او کافروشي د کوڅې سماوار له لرغونو سماورو څخه وو سماوار یا سماوات په کابل سربېره د افغانستان په ولایتو کې هم شته خلک ورځي او خپل ستړیا په چای او چاینکی سره پکې ختموي د کابل سماوار یا سماوات د پیښور په قصخوانی کې هم فعال وو افغانان به ورتلل او هلته به په خپلو کې سره لیدل دا چې اوس خلک سماوار ته ځي که څنګه او له پخوا وختونو څخه کومې خاطرې لا هم د ځینو کسانو په ذهن کې تازه دي د کابل د کافروشي په کوڅه کې یو پخوانی سماوار ته ورځو
موږ راغلو دلته د ډیر پخو مرکزان راځي سره د چای خو دوی د ټاکسي کوي او په دې ډول سره په وخت یو څه وخت لري د اوس له ما سره یو ورور دی دای له قندار څخه راغلی دی نوم مراته وایي
نوم اطلاکیم
له پخو وختونه د سماوات په ټاکسي راته وکړل ته خلک راتلل کومې قصي به کولی څوک به راتلل
خو ما او ته واده د په یو زړه او په یو واده د اوس خو هغه وخت نسته واده خلک اوس هغه وخت کم دی هغه واده د چینکی به واده د پځی شغانی یا به پشل غانی اوس خو واده د پسل شل غانی ده چینکه چای پچو دي چای مو خولل ډوډۍ مو خولل پدری غانی پسلو غانی به مو خولل واده هم به ډوډۍ را کوم به چای را کت پنځه به مو ورکی ته پنځه کله تمام دی
تاسو ویل چې یو پنځه باندې به د چای و
او په یو پنځه نه پورته به و چای په یو روپی به و پخوا پنجان به واده کرده ورز به این میاله پا اخلا پنجه بلا نخلاصه دی واس واده زن روز پی واده در غرمی پر خلاصی سر اولا تا در غرمی خلاصی
یعنی یاو چای رکا چای پیوه رو پیوه؟
پیوه رو پیوه دستی با پا گلاس که روان چا ولی مرز با دیم لارو دبا خپل چایناکو او پیسه واخسته دا نه و چې اکاز ما پیسه دې سکړې و دې ولې جنت لره اوس خو نړۍ دې پیسه ول چې سړی دې ته درول دې په دروازه کې چې از ما پیسه راکوه دې د سوجي و خوړلې سو سوجي راکې و دې ولې نه راکې
د کابل سودونکی احمد جان غڅوخ دی ار وخت راځي د چای خوري او کله ناکله چې پیسې وسره نور دي چای نکي هم خوري له دې سره خبرې کوو
پنځه لس کاله به کیږي دا د ما هغه د چار وخت د غرمې ډوډۍ له خاطر ته ترام ځکه چې دوی په خواني سیستم باندې چای نکي پخې
یعنی د سماوات د چای لپاره نه د چای نکي لپاره راځي
bale او چای نکي ښه چای نکي ورتي او د خواني خلک دي ګوره دیګه یو ګوره سیستم یو ګوره ټول په مغز په خواني سیستم باندې چای نکي کې پخې او خدمت دار
bale موږ تاسو کور کې خوب شروع پخو کنه
او لږه نه
هغه دې سره څه فرق لري
نه لږه نه مزدار دی مثلا
bale مزدار
دی خو دوی هغه کوم رقم چې دوی په خوانه سي دوی په کوم سیستم پخې کنه غره کوم بیا کور کې کله څوک راځي موږ تاسو پیاز ورته سره کوو نه پیګم چې کو سره کوم کور کې کنه په دې سیستم باندې دوی نه شي راکول
یو بل ټایم چې ډیر ستړي ښکاری و چې د سما وټر روان ده د ښکاری چې لري لار څخه راغلی ده کله چې خپل نمبر توې
نو می جان اغا ده
کوم چې راغلی
د سروبي راغو سروبي د ولسوالۍ نه دی خو دا مايان وټل نه سي دي
سروبي کې مايان و بیا چې راغلی په لار په لاسګونو نور وټلونه تر راغلی مستقیم د سماوات ته دا ولي
دا خو ما دی ډیر مخینای دي د سماوات په کې نه مخینای دي موږ خدای دی وبخي دي موږ په لارو قبل گا و دراتول راتل بل ته موږ جوړي ا موږ سره کې ماما وخت یادي کې وسم په کې نه ماغه سي
ا ته له پلار سره راتل مو شوم وي و چې تر راغلی څومره په خاني خاطرې در پیات وي
ډیر خاطرې تر پیات یو خدای دې فکر نه هغه وخت چې راغلو نو دته به شراغ لغون بل ته داله ناس تو وطن خلاص پنګری باندې ناس تو من بل ته سر ناس تو بس دوی به ډوړی راو چې نکی راو ته ماتولم چې خوړل بم ا خاطرې خو بس هغه میدان ستدا خو هغه خل نست دغه مشران نست دغه لا دغه ځای کې بناس تو دا ته بس ناس تو بس پنګری باندې سو غیاو پنګری هم
قدرمن دوستانو د سماوات په کسانو سربیره چې دوی راځي دلته چې چای وخوري ځینې کسان د سوال لپاره هم راځي غواړي چې دلته له ناستو کسانو څخه پیسې وغواړي اوس یو میرمن راغله نو له دې سره به هم خبرې وکړو چې دا هر وخت د سماوات راځي کله کله راځي د خلکو چلند سره څه رقم ده نوم دې راته وایه
اختر بیبي
د سماوات هر وخت راځي کله کله څنګه
لازم دلته خیرات غواړم
خیرات وړي
ها مماره سو ګاور په ور کې سو پینځل په ور کې بیا سو
څومره دا نوست کسان تاسو را خرابیا کوي خدای کوي
دا دې خلک دي چا اسکو دلته کال را شو چا اسکو
اې چای دی ویل ته تراس دا سموات چای چای درکې
اه چای
به پیسې در مخلي
نه نه نه
خوست د پخانه او سماور روزای په خار کې بیلا بیلو کافیانو هم نیولې دي د سماور بنا پر مختلفه شبی ده په اروپאי ډیزاین میز چوکۍ انټیک لوخي هغه سدي چې په اکثره کافیانو کې لیدل کیږي لبلې خو د سپینګیرو کسانو په ځای ځوان هلکان ورځي ل چای قهوه او نور سره قیلون هم پکې شي د کابل په نوي خار کې دی به کافی وار ور پرنيزو او له نه وشت کلن احمد جان سره خبرې کوو
خوانه زبان تماتنه او تو بدلسی پا چاینا کرده و قیلون و ده چاینا بنده و بدلسی یا پیر نکونه دیم تیار پیر نکونه دیم و دی بنده آقا چایی تیار شید و ده زمان هم ده آسی چایی ده احلات هم ده آسی ده اقل پخوانی شهر نگست نره پاتی خلق و تقاضا هم ده ده و الان دست یه وقت شهره سه ده منگه خپله ده پدی احلات کوشش که او چی اما پخوانه احلات منگه را وریم متاسفانه نکیگی حالات بل رقم شه ده خلق بل رقم شه دی بل رقم باندې اوس سیستمونه فرق کړی دی کاپ شپو کې قایلون دا د چای او دغه نه شاندي وس
دوستانو، سماوار له اوسپنې څخه جوړ شوی شی دی، خو دا چې سماوار په یوه سیمه کې د بیلابیلو ځایونو کسان سره راټولوي، نو په کلتوري او فرهنګي لحاظ ډیر زیات ارزښت لري. ځوانان او سپینګیری سره ټولیږي، په چای څکلو سره خپل دمه جوړوي او په خپلو کې خوږی کیسې کوي. په دې هیله چې اوبه مو سړې، چای مو ګرم او ډوډۍ مو خوندوره وي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا، ښه چاره.